السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دایو ساته خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي دا هیواد په ځینو مواردو کې مجبور دی څو د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هدا موسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي چې دواړو مشرانو نن په استانه کې پر تجارتي، فرهنګي او ترانزیتي اړیکو هم خبرې کړې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرتي محمدوف ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره مرستې ته تیار دی. ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرتي محمدوف نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګاز پر نلیکه ټاپي خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون ترکمنستان ته ولاړ. هغه نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ ته وینا کوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله وټل او میرزیایف په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال وټل پرون د منځني او جنوبي اسیا د لویو درستیزانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ. دا اول وار دی چې په ازبکستان کې د سیمې د هیوادونو د لویو درستیزانو غونډه جوړیږي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې دا کنفرانس د سیمې د ډیر پیچلي وسلوال بحران چې د افغانستان جګړه ده د حل پر لارو د خبرو یو ښه فرصت دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره ووري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې سالنګونه بندې. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سالنګونو کې او په شاوخوا سیمه کې تر یو نیم متر زیاته واوره شوې ده او لا هم ووري. په پروان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله یو کور چپه سوی چې یوه ښځه پکې مړه سوي او یو ماشوم پکې زخمي شوی دی. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د واورې پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ دي ځکه واوره په شدت وري او په دغه سیمه کې له پرون راهیسې 15 برف کوچونه راغلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هدا موسنا په نوم یوې ښځې ته چې په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه امریکا ته د ستنېدو اجازه ورنکړه. د رپورټونو پر اساس موسنا د امریکا په نیوجرسي ایالت کې زېږېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې هدا موسنا په سوریه کې د بې ځایه سوو کورنیو په کمپ کې اوسي، یو ماشوم لري او قانوني دعوه نسي کولی چې د امریکا تابعیت لري. پومپیو ویل چې موسنا د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د مسافرت قانوني ویزه نه لري، خو هغه توضیح نکړه چې دا څلوېښت کلنه ښځه ولې د امریکا تابعیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ امر کړی چې هغې ته دې امریکا ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېږي. خو د هدا موسنا وکیل حسن شبلی ویلي چې هدا موسنا په امریکا کې زېږېدلې او په 2014 میلادي کال کې له داعش سره یو ځای سوې ده او هغه وخت یې د امریکا پاسپورټ درلود. د شبلی په وینا هدا موسنا په الاباما ایالت کې اوسېدلې ده. د هدا موسنا پلار یمنی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د شمالي کوریا یو پلاوي ته چې د غړو نمونه یې د بندیزونو په نړیوال لیست کې دي ویتنام ته د سفر اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو پرون وویل چې ویتنام غوښتنه کړې وه چې د شمالي کوریا د لوړ رتبه چارواکو دې پلاوي ته په استثنایي ډول د سفر ازادي ورکړي. هغوی د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره ویتنام ته ځي. ټاکل شوی چې کیم د فبروري په 28 او 29 د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. ولسمشر ټرمپ پرون د دې کتنې پړه په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل
We'll be meeting with Chairman Kim for 2 days and
تای وای موږ بالا مشر کیم سره دوه ورځې ګورو او فکر کوم چې ډیر پرمختګ به وکړو زه فکر نه کوم چې دا بس موږ ورستای ملاقات وي ټرمپ او کیم تیر دوبه په سنگاپور کې سره وکتل او د بنگلاديش ته پلازمینه ډاکې په زاړه شار چوک بازار کې د اور لګیدو لامل د مړو شمیر یو تیاتل ور سوی د پولیسو په وینا اور د بلاکونو او اپارټمانونو په یو مجموعه کې لګیدلې او ویل کېږي چې د اور لمن اوس د کیمیاوي موادو سترو ډیپوګانو ته چې په سیمه چې سیمه ته نږدې وو خبره شوې ده د ډاکې د شار چوک بازار تقریبا 300 کاله زور او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی په هغه اپارټمانونو کې چې ور لګیدلې ګڼ شمېر خلک بند پاتې دي په بنگلاديش کې د اطفایې او ملکی مسؤلیت ادارې او چارواکي کمرول حسن ویلي چې د اور په سیمه کې د خلکو د ژغورنې عملیات لا روان دي او د مړو شمېر شایل ورسي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اشکابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د اقتصادي چارو کارپوهان وی له ترکمنستان سره اړیکې او سوداګری د افغانستان د اقتصاد لپاره ګټوره ده
افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي
په خوتا در رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي دا هیواد مجبور دی چې په ځینو مواردو کې د هریرود د اوبو په حوزه مذاکرات وکړي
د ای حوزه دوستای ایرانی ما چل بند امور کمی که آقای حسینی در تحقیق خود اشاره کرده د ای حوزه احداث کردین یک قطره آب هم اجازه نمیدن که وارد هریرود شود
د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنیو ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیله مند کړي دي په افغانستان کې د واورې د ورختونو او ورستیو موسمي تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی اونیز خبرونه اورئ دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 په ډیر واضح ډول اوریدلای شي د افغانستان ولسمشر نن له ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ د ترکمنستان دولتي اطلاعاتو ادارې ویلي چې د دوړو هیوادونو ولسمشرانو دغه سند نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکابات کې لاسلیک کړ راپور نو وایي د ترکمنستان ولسمشر ویلي هیواد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په میز کې ناستلو ته هم وهڅوي دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او په دې اړه تازه جزئیات لري
مننه مراسب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر سوداګری انرژي او کلتوري دوړخي زاړي کو تر بحثونو ورسته د ستراتیژیک مشارکت تړون نن په اشقابات کې لاسلیک کړ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د دوړ هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوی د غرض د انرژي او ترانسپورت په برخه کې هم د همکاري او د لاپي اړیکو دوه په هدف موافقه شوی دی په دې کې د ګمرکی همکاریو او د افغانستان لري د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو سند هم شامل دی د ترکمنستان د دولتي اطلاعاتو ادارې راپور ورکړی چې اشرف غنی او بردی محمدوف د ټاپي پروژې د جوړېدو پر روانو چارو هم خبرې کړې دي او غواړي چې د دې چارو د ګړندې کېدو په برخه کې همکاري لا پیاوړي کړي د افغانستان لري پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د لېږد پروژه ده په هغه سیمو کې چې د پروژې په لکېږي امنیت یو جدي ستونزه ده خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان غاز پاکستان او هند ته انتقالوي په خو طالبانو د همکاري ژمنه کړې و مل خو د ترکمنستان دولتي خبري اژانس د ترکمنستان د ولسمشر له قوله لیکلي چې وایي د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي سوداګریزي فرهنګي او بشري اړیکې د دوه هیوادونو د خلکو د وساینو لپاره دي د غرض د افغانستان ولسمشر له قوله ویل سوي دي چې وایي افغانستان او ترکمنستان د سولېزي پالیسي د ترکمنستان د مشر هغه سولیزي پالیسي ستایي چې د ټولې سیمې د امنیت، ثبات او دوامدار پرمختګ لپاره یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی دا هم ویلي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د لسیزو اوږد مزل کړی دی او زیاتوي چې په دې برخه کې ترکمنستان د افغانستان سره ډېره مرسته کړې. البته د نورو اقتصادي او سوداګریزو بحثونو ترڅنګ دوه هیوادونو پر سیاسي مسایلو باندې هم بحث کړی دی چې ځینو رسنیو ویلي دي چې د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې چمتو دی طالبان له افغان حکومت سره د سولې پر میز کښېنستلو ته وهڅوي.
ډېر زیاته مننه فریبا جانې. دوستانو، له فریبا ظاهر مو اوریدل چې افغان ولسمشر نن په ترکمنستان کې د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ته د ترکمنستان چارواکو او ولسمشر ویلي چې دوی چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي. بل لور ته د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اقتصادي لحاظ ترکمنستان ته د ولسمشر غنی سفر به ارزښت بولي او وایي چې افغانستان باید له دې رامنځته شوی فرصت ګټه پورته کړي. له دې ډلې د ننګرهار پوهنتون له استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او ښاغلي دودیال د مرکې په پیل کې د دې سفر په اقتصادي اهمیت غږېدلې ده.
ترکمنستان هغه هیواد ده چې د خپل د انرژي کې منابعو د لحاظ ډېر وړای ده. تر اوسه پورې دغه هیواد په دې نو توانېدلی چې نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي، تقریبا د خپل اقتصادي پرمختګ او د خپل انرژیکي منابعو په عرضه کې په لومړنیو ګامونو کې ده. څومره چې دغه منطقه کې موږ ګورو، منطقوي اقتصاد او د دغو هیوادونو دغه بازارونه داسې یو بل سره تړل کېدونکي دي چې یو په بل باندې به ډډه ولګي او یو بل ته ضرورت لري. په دغه جمله کې افغانستان د یو اساسي حلقې رول لوبوي. ترکمنستان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د دې اقتصادي تعلقات د جنوبي آسیا سره ډېر ښه جوړېدلی شي. جنوبي آسیا سره د تړل کېدو لارې د افغانستان له لارې ده. یقینا چې په دې کې د ترکمنستان هم ګټه ده او د افغانستان هم ګټه. افغانستان ګټه هم
په داسې حال کې موږ ترکمنستان ته ورنږدې کیږو چې پاکستان سره زموږ د تجارت کچه راټیټه شوې ده. فکر کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورنږدې کېدل په اقتصادي لحاظ باندې د پاکستان یو ښه بدیل لار کېدی شي؟
منګه بار بار وې دي د افغانستان له سوشل هم وې دي چې دا غلارې د هیڅ په ځان نه دي، بلکې د ټولو په ګټه دي. کله دا چې په پاکستان سره زمونږ تجارت کم شو، دا نور عوامل هم دي، نور دلایل هم و. کنه ګوري ظرفیتونه د بازار، ظرفیتونه د تجارت په منطقه کې او د هغې جملې نه د افغانستان او پاکستان لا زیاتېږي. دا هم د حجم لحاظ، هم د ارزښت لحاظ موږ نور هم زیاتولی شو. که چیرې سیاسي فشارونه نه وي، که چیرې دا نور ملحوظات نه وي، کله به هم زمونږ د پاکستان سره په تجارت کې کمی رانه شي. خو هغه یو څه مشکلات هغه شول دغه تناسب صرف تغییر وکړ. ولې موږ په دې باندې یقین لرو او په دې جهت کې کار کوو، هم باید افغانستان پاکستان دا د ټولو منطقې هیوادونو چې دا تجارت په مجموع کې زیات شي. دا خبره د اقتصاد لحاظ، د بازارونو د ظرفیت لحاظ، دا فکر کوم ناسمه ده چې موږ وایو چې پاکستان سره تجارت کم شو، علت یې دا و چې دلته هغه شو. هغه څه نور
علتونه دودیال صاحب، د روسیې پوښتنې په توګه تاسې مخکې یادونه وکړه چې ترکمنستان هم اوس دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. دا چې دوی دلچسپي را پیدا شوې ده، دغه فرصت نه باید افغانستان اوس کوم ډول استفاده وکړي؟ یعنی په دغه حالاتو کې افغانستان ته څه کول پکار دي؟
بالکل، پاکستان ته دي خپل مختګ اقتصادي انکشاف، منطقوي انکشاف، چې دا د فرصتونو نه استفاده کول دي. همدغه مرکزی ټکی همدغه فرصتونو نه استفاده کول دي. او دا داسې فرصتونه دي چې هم د یو هیواد په ګټه وي، هم د بل هیواد په ګټه وي، د انزوا نه راوځي. تر اوسه پورې متاسفانه د هغه چې موږ په انزوا کې وو، ترکمنستان هم په حقیقت کې په انزوا کې وو، یو نو تړلې اقتصاد درلود په هغه وختونو کې، په هغه رژیمونو کې. اوس آزاد شوی دی، اوس کولی شي چې هغوی هم څوله ډېر خوشاله افغانستان هم د افغانستان وکولی شو. مونږ ډېر خوشاله یاستو چې دغه د 15 دی وچه بندرونه هم چې جوړ کړل او بیا په دې کې دا د لاجوردو لار خلاص شوله. دا په خط کې وګورئ، مونږ وسنجو او استفاده تر وکړه خود عمر پاتې چې موږ اعظمي استفاده وکړو یعنی کله چې دغه ملکونه او دې ملکونه موږ ته وصلات را غزولای ده په دې آماده دي دي ته چې افغانستان دغه دې نامنې دې درد سر نه چې وزګار شي نور بالکل موږ دې ته تیار یاستو فرصت رامنځته شوی ده ډېر بهترین فرصت شوی ده افغانستان ورته متوجه ده او نور هیوادونه هم غواړي چې په دې کې راګرځي
د افغانستان د ولسمشر سفر ترکمنستان ته او له ترکمنستان سره اقتصادي روابط د افغانستان لپاره څومره ګټور دي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو د خاغلی بشیر دودیال څرګندونه واوریده
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
پیخو ته د رسیدنې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي افغانستان په ځینو مواردو کې مجبور دی چې د هریرود د اوبو په حوزه کې مذاکرات وکړي نجیب آقا فهیم وایي سربیره پر دې چې ایران په دې حوزه کې شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي خو بیا هم اجازه نه ورکوي چې اوبه د هریرود سرحد ته داخلي شي په ورته وخت کې دوه چارو کارپوهان وایي افغانستان هغه وخت کولی شي په دې خبرو کې ګډون کوي چې چمتو وي پالیسی باظرفیته بنسټونه دقیق شمیرې او معلومات ولري په دې اړه نور حال د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو
د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې ایران په خپله خاوره کې د هریرود د اوبو په حوزه شاوخوا څلوېښت بندونه جوړ کړي چې په خبره یې دغه کار د دې لامل سوی چې په دغه حوزه کې د اوبو کچه راښکته سي ښاغلي فهیم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې هریرود مروري بر حوزه ابریزي د کتاب په مخکتنه کې خبرې کولې وویل چې ایران په ځینو مواردو کې افغانستان مجبوري ته اړ کړی چې د هریرود د اوبو په حوزه خبرو ته کښېني هغه وایي دغې حوزې تر مشهده پراخوالی پیدا کړی چې تر بیت جام تر بیت هیدیه سرخوس او ټولې سیمې په بار کې نیسي په دغه حوزه کې زموږ ایرانیو دوستانو څلوېښت بندونه جوړ کړي او یو څاڅکي اوبو ته هم اجازه نه ورکوي چې د هریرود سرحد ته داخلي سي خو تل په دې اړه خبرې کوي چې راځئ مذاکرات وکړو په څه خبرې وکړو کله چې ستاسو نظر حوزې ته وي راځئ د حوزې په ټولو اړخونو خبرې وکړو دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه څېړنې له مخې له دیارلس سوه دوه اتیم هجري لمریز کال راهیسې په دغه حوزه کې 50% د اوبو کموالی راغلی هریرود د هغه سیند دی چې د افغانستان له مرکزي ولایتونو څخه سرچینه اخلي او د غور او هرات ولایتونو څخه په تیرېدو د افغانستان او ایران ترمنځ له ګډ سرحده اوړي او بالاخره ترکمنستان ته داخلیږي افغانستان او ایران د سرحدي اوبو په سر له څو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو جنجال دی د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلو چې هیواد په ګاونډ په ځانګړي توګه په افغانستان کې د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته نه سي پاتې کېدی خو افغان حکومت ویلو چې اوبه د افغانانو اړتیا ده او خپل ګټو ته به لومړیتوب ورکوي خو سوال دلته پیدا کیږي چې افغانستان د کومو اسنادو په درلودلو سره د اوبو په سر له ایران سره خبرو ته چمتو سي د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت سلاکار محمود محمودی وای افغانستان باید چمتو شوی پالیسی با ظرفیت بنسټونو د دقیق شمیرو او ارقامو په درلودلو سره مذاکراتو کې شامل سي هغه وایي معلومات او ارقامو ته لاسرسي مسله ده که چیرې هر کس له معلوماتو او ارقامو پرته ګاونډي هیواد ته ځي او خبرې کوي بایلونکی دی موږ په افغانستان کې د اوبو د سنجش یو سل څلور څلوېښت اسکاوې درلودې چې اوس له منځه تللي دي له ایران سره د هریرود د اوبو د حوزې په سر خبرې داسې مهال مهمې نیول کیږي چې افغانستان روان کال سخته وچکالي تجربه کړې ده د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي روان کال د وچکالۍ له امله شاوخوا څلور لکه افغانانو خپلې سیمې پرې ایښې دي
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ نن په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ ده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي که څه هم په دې برخه کې دوی د جوړ شوې پالیسۍ له مخې عمل کړی خو لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه مهمه ګڼي اجمل تورمان پرې رپورټ لري
شمس الله هستم از لیسه مولانا اعظم شبرغانی طالب صنف 4 هستم ما خود اینجا درس میخوانیم نمی نمیتونیم که در زبان مادری خود ترکمنی و ازبکی ما در اینجا درس بخوانیم
که څه هم د افغانستان د اساسي قانون په شپاړسمه او درې څلوېښتمه ماده کې د دغه هیواد د اتباعو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې د حق په اړه ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غوښتنو ته په پام سره اقدام شوی، خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم ماشومان په مورنۍ ژبه د زده کړې له حق بې برخې دي.
عملاً په افغانستان کې د مشکلات شته، په دې سیمو کې ماشومان ته د مورنۍ ژبه زده کړې برابرې نه دي. په دې تېرو څو کلونو کې د کابل ښار کې اوسه پرمختګ شوی، مثلا پښتو ژبه زده کوونکو ته پښتو ژبه زده کړې برابرې شوي دي، خو لا اوس هم په کندوز، بغلان، مزار شریف، هرات او داسې نورو ډېرو ولایتونو کې پښتو ژبې ماشومان په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم دي. او همدا ډول د درېمو ژبو په باره کې چې په پالیسي کې وضاحت شته، د خلکو اساسي له مخې ده
خاغلی شینواری وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې امکانات برابرول د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې دي، او هڅه کوي په کومو سیمو کې چې اړتیا لیدل کېږي په درېمو ژبو هم د زده کړې امکانات برابر کړي. د فبروري 8مه هر کال په مورنۍ ژبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په نړۍ کې لوی ژبې له ستونزو سره نه دي مخامخ، خو ځینو ژبو ته پام نه کیږي. له همدې امله د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو د دغو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره یاد نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ نومولې ده. په افغانستان کې هر کال د غوراست منځل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون شپاړسمه او درې څلوېښتمه ماده په دې برخه کې وضاحت لري. په شپاړسمه ماده کې راغلي د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او په هیواد کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي. په هغه سیمو کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پر وی خبرې کوي، له پښتو او دري سربیره هغه ژبه درېمه رسمي ژبه ده. د تطبیق ډول د قانون له لارې تنظیمیږي. دولت د افغانستان د ټولو ژبو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره اغیزناک پروګرامونه طرحه او تطبیقوي. دغه شان په درې څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق ده چې د لسانس تر درجې پورې وړیا یا د دولت لخوا تامینېږي. دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزناک پروګرام طرحه او تطبیق کړي، او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د چارو په نیم افضلی ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، خو دا یوازې په پوهنې وزارت پورې اړوند ستونزه نه ده. د چارو بل پو او په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد مجیب لحاظ وایي چې افغان محصلان هم له ورته ستونزو سره مخ دي، او د ولسمشر د هدایت سره سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی.
کل لوی ستونزه د تر دې مرحله پورې بيخي ورته کار نه شوی. سره دي چې د هیواد ولسمشر په دې باندې هدایت ورکړی، د لوړو زده کړو وزارت ته ولې هغوی کار نه کړی؟ کچېری دغه موضوع په همداسې شکل باندې روانه وسی د دې هغه اثرات ورسته سرګندېږي چې زموږ په حکومتوالۍ کې چې ورسته بلې موږ له نړیوالو سره په دې کې ژمنه کو چې موږ به د هي حکومت والی پر لور باندې ګام اخلو. اما کله چې دلته په دغه قسم باندې ستونزې موجوده وو سي چې مواصلین نسی کولای په خپل ژبه باندې دوی زده کړې وکړي، هغوی هغه متوقع نتیجه نشي ترلاسه کولای. کله چې هغه نشي ترلاسه کولای، دوی نشي کولای راتلونکي کې په حکومت کې رول ولوبوي یا دوی په ادارو کې ونډه واخلي او کار وکولای شي.
خاغله لحاظ ان په خصوصي پوهنتونونو کې هم په مورنۍ ژبه د زده کړې پر موضوع ټینګار کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورای. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای سګنې ورختونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږي مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې ورستي ورختونو باید وچکالۍ ستونزه کم کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي وزارت وای سږ کال دوی د ورختونو له امله زیاتې اوبه لري چې شته ستونزې به هوارې کړي. نورحال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورختونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله من کړي دي. دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1399 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ له پلوه دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
خوشبختانه
برفباری امسال لانی کمرغه چې سګنو یو رختونو بزګرانو ته زیات هیله پیدا کړي. ډیرای په دې باور دي چې سګنو یو رختونو وکړای سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وشکالۍ لامل رامنځته شوي جبران کړي.
د خغلی بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، جایکونډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تیرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږکال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک ان د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فیض عزیزی ازادي راډیو ته وویل سږکال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیکمرغه سږکال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1499 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هیواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ټول محترم په دې مې خبرې سره هیله کوم کې ورته نشر کی. دا د مهاجرو ریاست چې دی دا د خلکو سره دی یو ناول سلوکی د خلکو پر حقوق باندې تیری کی. ځینې خلک نمائندگان تا کړی دي چې هغه 15 غوانی د مهاجرو شخصل کی خو بیا په دې په شخصي توګه خپل ژوند تر زوی نه هیله کوم چې زموږ د کندهار مقام ولایتي شورا امنیا کومندانی باید دې ته توجه وکړي. نو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
مور د جزاب د ولسوالۍ د روزګان د ولایت څخه خبره کوم. موږ داسې یو شکایت لرو چې زموږ شکایت پیغام وایي چې د رئیس جمهور او غوښته ورسېږي. لکه د جزاب د ولسوالۍ ولسوال صاحب د سرپرست په توګه راغلی دي، اوس یې بعضې خلک مزاحمت کوي. نو موږ غواړو چې د شورا امنیت څخه او د محله څخه او د ریاست جمهوري څخه چې دوی په رسمي توګه د ته مکتوب ورکول شي او راول یې ورسي، او اکثریت خلکو ته دا سړی د منلو وړ دی، نه بل سړی. هغه خلک چې اوس پخواني خلک دلته ولسوالانو، هغو هېڅ خدمت نه دی کړی او اوس بیا په دغه دنده کې ګوتې وي چې ورور زه دې ولاړ شم په جزایو کې ولسوال شم. خلک موږ نه غواړو ورسه دې اوس موږ ګورو دغه سرپرست په توګه راغلی دي. دا ډېر ښه ولسوال دی، ښه په حق او په قانون پوهېږو. موږ غواړو چې بېرته دا سړي ته د رسمي توګه مکتوب ورکول شي او راول یې ورل شي. ښه په درناوي وسله.
زه سمیع الله د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښې کارکوونکو ته سلام وایم. زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کې د کجکي بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې برق ایله کې زموږ خواته برق نشته. نو زموږ د ماشینانو یا د هندار څه کار اخو چې برق کې بیا د هېڅ څه کار نه خو سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او راي ازادي رادیو په منځنۍ صپای 1290 پټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام 0.15 صپای بیا په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې پډیر صفه ډول ووري. کډ انټرنیټ اسانتیاوی لري نو ازادي رادیو .com وی پانه باندې هم زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراسونیس پروګرامونو په سر پورې مطالب پکې هم لوستل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې ورچې د خوست چارواکي وی په دې ولایت کې دولتي اوایید زیات شوې دي. خو تر هغه مخکې څلورنیمې بجې کې دونکو دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د ترکمنستان ولسمشر همداراز وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استاستو مخامخ خبرو د پایل لپاره مرستې ته تیار دی. د افغانستان په مرکزی سیمو کې په شدت واوره وری. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سالنګ لاره بنده ده. په سیمه کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له پرون راهیسې په سالنګونو کې 15 برف کوچونه راغلي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سالنګ په شاوخوا سیمه کې تر 1.5 متر زیاته واوره سوې ده. د پاکستان په جنوب لویدیځ او مرکزی سیمو کې د شدید باران او سیل له امله 12 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په اړه ځانګړې ادارې ویلي چې 200 کورنۍ د سیل او باران له امله بې کوره شوي دي. د بیړنیو مرستو ادارو ویلي چې مامورین یې د بلوچستان او ملتان په سیل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هدا مسنا په نوم یو ښځې چې په امریکا کې زیږېدلې ده او په سوریه کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سوې وه اجازه ورنه کړه چې امریکا ته ستنه سي. د رپورټونو پر اساس هدا مسنا په نیوجرسي کې زیږېدلې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه د امریکا پاسپورټ یا امریکا ته د سفر ویزه نه لري. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخالفانو ویلي چې سره یو ځای کیږي او په ګډه د اسرائیل پر روانو ټاکنو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حاکم ګوند لیکود په ضد په انتخاباتو کې ګډون کوي. په اسرائیل کې د اپریل په 9 نیټه انتخابات دي. او د بنگلاديش د پلازمین ډاکې په زاړه شهر چوک بازار کې د اورلګېدو له امله د مړو شمیر 1.3 لوړ سوی دی. چوک بازار د بنگلاديش د مرکز ډاکې له ډیرو زړو سیمو بلل کیږي او د مغولو د زمانې څخه پاتې دی. پولیسو ویلي چې د مړو شمیر شای زیات سي، ځکه په دغه سیمه کې چې اورلګېدلی ډیر خلک په کورونو کې بند دي.
لا واصل وسال څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه ورو
د سپورت ورځنې هنداره.
په کابل کې د نوي اوسوانانو د تکواندو نهم پړاو ټاکنیز سیالي پیل شوې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې روزون کې بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل ولایت څخه 8 نوي لوبغاړو په 20 لوبډلو کې ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی وایي دغه سیالۍ په 10 وزني کټګوریو کې د کب د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 4 نیټې پورې د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره کیږي. د نوموړي خبره د دغو سیالیو هدف د نوي اوسوانانو د ملي لوبډلې ټاکنیزو سیالیو لپاره د سلویښتو غوره سیرو ټاکل دي. په کابل کې د لسګونو لوبغاړو په ګډون د سولې په نوم د لامبو وهنې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په مختلفو سنی کټګوریو کې اتیاو تنو ګډون کړی و. د ښاغلي پیمان په خبره د لامبو وهنې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بدني روزنې ریاست د مسؤلینو په حضور کې ترسره شوې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پای کې امین حمیدی، حسین محمدی، منصور نبیزاده او نسیم محمدی د ځوانانو، نویو ځوانانو او تنکیو ځوانانو په کټګوریو کې لومړی مقامونه خپل کړل. او انګلستان د کرکټ د 500 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا ویسټ انډیز وګټل او لومړۍ د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 500 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره د کریس ګیل د 135 منډو پر مټ انګلنډۍ لوبډلې ته د 316 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې انګلنډي لوبغاړو ډېره په زړه پورې توپ وهنه وکړه او د جیسن رای او جیرود د سلیزو پر مټ ورکړل شوی هدف د لوبې په 9 اوور کې د 4 وکټو په زیان سره پوره او لوبه خپله کړه. جیسن رای چې د انګلستان په ګټه په 50 بالونو 123 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. ټاکل شوی د دوه لوبډلو ترمنځ دوهمه ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د ویسټ انډیز په برینګټن کې وشي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی اوریدلی شي. خو له هغې مخکې په خوست کې د دولتي عوایدو د زیاتوالي موضوع لرو. د خوست مستوفي ازادي راډیو ته ویل چې دې ولایت ته د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډېر عواید راټول کړي دي. یو شمېر مالیه ورکوونکو بیا ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې دولت ته مالیه ورکوي، خو د دوی د کاروبار د پراختیا او ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمه همکاري نه کیږي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزی حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه 11% ډیر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو، سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوی د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف دی روایت راټول شي.
د خوست مسوفیت د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی سی څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر له لوري او د خوست چې کوم څه هم ورکړل شي هغه 455 میلیونه افغانۍ وو. ولی خو خی سر به دوام سی خوست مسوفیت په دی وتوانید سی په ټوله کې 356 میلیونه عواید راغونډ کړي. دا هم د مالی وزارت له هدف او هم د جلال ماب ولسمشر له هدف نه ډیر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنی موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول ښیي. خو یو شمېر مالیه ورکوونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حکمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته، مکتبونو ته مینځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، موږ له سیوا یې چانه دی کړی.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعت او پانزی رئیس په هنمال عبدالجلیل شهید زوی په خپلو خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړې ده چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورته ویایي دا ور باندې وضع کی تر څو پورې ملک په پښو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د هغې تر څنګ د مالیاتو حسابو شتون ولري دا ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته په کتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولی شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دیوینه کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستم سره مخ کولی شي.